شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه اجملاً د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 5 مخالف وسله وال وژل شوي دي. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. دا فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیک پر مخ بیرته پرانستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وو. د فاریاب د امنیت قمندانې یو بیان عبدالحکیم یورش نن ازادي راډیو ته وویل د فاریاب د مرکز میمونۍ او اندخوی ولسوالیو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره بهرنۍ ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه 15 ورځې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غزیدل لارې له اوږدې مودې راهیسې نام نه ګڼل کېږي. ښاغلی یورش وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د فاریاب په خواجه سبزپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلی اردو چارواکي وایي چې وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې قلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تېره شپه وروسته له هغې واوخته چې اول دوی په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. هغه زیاته کړه
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح کشته شدند.
خغلی حیدری وی تر 3 ساعت جګړی وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری منبع د یو رپورت لمخې 15 تن نور سخت پیان شوی دي. د خغلی حیدری په خبره په دین خطه کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی او بل ټپی دي. وسلوال طالبانو په بادغیس کې د دې شوی جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دې پوځي عملیاتو کې ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د حکومت د دې دا پاړه هم څه نه دي ویلي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د چین د عامه امنیت وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي د منګ هنګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاویو په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه ترسره کیږي. د منګ د تاریخ تم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15 چین ته سفر کاوه رپورټونه ورکړل شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. دا منګ د ځایسېګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته د یک شنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبرپاڼه کې وویل چې نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر د چینایي چارواکو تر تحقیقاتو لاندې دی. د همدې ورځ په ناوخته انټرپول پولیسو وویل چې منګ خپله استعفا سپارلې چې سمدستي عملي ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. تاسو موږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب 1.5 درجه زیاتوالی راشي. دوی خبرداری ورکړی چې که نړۍ په دې کچ توده شي په ګڼو هیوادونو کې به د سیلابونو د راتلو د بهرونو د پورته کېدو او په ځینو سیمو کې د شدیدو وچکالیو سبب شي. په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه جایزه ده چې نن اعلانېږي. ټاکل شوې ده چې د سویډن د علومو شاهي اکاډمي به نن د افغانستان په وخت ماسپخین له درې بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکي یا ګټونکي اعلان کړي. د نوبل د اقتصادي جایزې ګټونکي ته به 9 میلیونه سویډني کرونا چې 1 میلیون ډالر کېږي ورکول شي. دا په نورو برخو لکه طبابت، فزیک، کیمیا او سوله کې د نوبل د جایزو د نقدو پیسو له اندازې سره برابرې پیسې دي. په نورو برخو کې د سکال د نوبل جایزې ګټونکي وونه مخکې اعلان شوې دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و میبایسته که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په برخه کې چې دا د یو د امریکا په دولت کې هلته پورا اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نږدې سره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال و په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په لویه محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او ورته ته بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي غړي او یو شمېر کارپوهان هم د سولې په تړاو رواني خبرې اترې هیله بښونکې ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زما همکاري ناجي ساپي برابر کړی دی چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه ده. ناجي ساپي خبرونه ته شرغله چې اوریدونکو ته د افغان حکومت اجرایی رئیس د څرګندونو نور جزئیات وایست.
بله ډیر زیاته مننه فریبا جانی. د افغان حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کړی او ویلي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته په دې اړه داسې وویل.
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مخته ځي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر اجرایی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلې، خو لا معلومه نه ده چې په دې لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر ولري. وشپیته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرسیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان جمهور ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او خلیلزاد د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام وکتل او د سولې د پروسې د بریالیتوب په هیواد کې د سراسري امنیت د تامین په موخه د افغان دولت د هڅو په اړه خبرې کړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې لپاره روانې هڅې هیله بښونکې وګڼلې، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي ګامونه وشي.
که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسرسی نه درلود.
په همدې حال کې بیا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات خانې کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه سره مرسته وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم ناجیه ساپی دوستانو زما د همکاري ناجیه ساپی څخه مو د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو تفصیل واورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام سي. زما همکار محمد واصل ویصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي.
د دغه چې دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مختم څو دورې کار کړی دی، په خوا داغینم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس په کوم ځای چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په زه یقین لرم چې په ډېر دغو خلکو کې دی معاشریت به ده زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبره په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استاد دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوئ چې خغل خلیلزاد به وتوانیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښیني؟
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ورس په سمول ته کېږي او د دې څخه څنګه چې اوس خارجي قوتونه چې پکې ده د امریکا قوتونه دې په افغانستان کې واخلې او د جنگ کې خکیل دي، نو کله چې د امریکایي حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات دې زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به متوسطه درسته اراده مو مخې او بیا د سیندرم کې د طالبانو لوري هغه هم دروغ جوړې د پاره باندې تردید ونه لري، د سیمه په حساب باندې دومره ویل شي چې به خو البته افغان دی ځینې د افغان د نور په حساب باندې به ځینې ځینې تور سره اساسیتي نه وي، خو دی ځوانه مهارت لري چې اوسې کولای شي هغه تم دا قناعت ورکړي چې مثلا د شي هیوادونو ته چې افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هیڅ هم په تاوان نه دی، نو یقین لرم چې
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا سره د دې رابطه ولري د کارو کې او همدارنګه د افغان حکومت د پاره دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کې دي او څومره ملت یې بې ثباتي ده او د ټولو دغو پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب د زمرې جنگ د وجه نه نو د افغان حکومت د پاره بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیله لارو باندې دا دې ته لارې وښيي همداسې ولس د سولې شورا دې ښه رول درلودی شي دې په شریکه به نتیجې ته ورسېږي.
د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله الدین محمد و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه خلاصې راډیو ریډ سره اوس په حمله ناجیه سپید خدای افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زعفرانو د ښه کیفیت او نړیوال مقام ساتلو ارزښت لوړولو او د تولیداتو د پراختیا لپاره د زعفرانو د پیازو واردات منع کړل. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د زعفرانو او د زعفرانو د پیازو د وارداتو د مخنیوي پریکړه جمهور ریاست ته د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت تر وړاندیز وروسته نیول شوې ده. موده مخکې هم د افغانستان د زعفرانو ملي ټولنه له ولسمشر سره په لیدنه کې هیواد ته د زعفرانو او زعفرانو د پیازو د وارداتو د بندولو غوښتنه کړې ده. همدارس د کرنې وزارت وایي چې د زعفرانو او د هغه د پیازو واردات د افغانستان د زعفرانو د ارزښت د ټیټولو او د زعفران د ګیاو د ناروغیو د وارداتو لامل کیږي او د یاد مخ پر ودې صنعت په وده کې د ستونزې او خنډ لامل ګرځي. د تخار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد سالم سایی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال کرنیز محصولات زیات شوي خو لا هم د دغه ولایت باغ لرونکي د سړو خونو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو نوموړي ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 560 افغانۍ.
ناجی صاحب په مننې سره اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. متحده ایالاتو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه کې به د ایران د کنګل سوي پانګې په قضیه کې د ایران پر وړاندې ودرېږي. امریکا وایي چې د ایران کنګل سوي پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوي تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. دا موضوع احمد تکل تعقیب کړی دی چې همدا اوس راسره په سټډیو کې د تکاسب خبرونې ته شرغلی. کله راته وایي چې متحده ایالات به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران ګل سوي پیسې په قضيه کې خپل دفاع څنګه کوي؟
مننه فریبا. سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران په وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، یعنی په څه ډول سره به خپل دفاع کوي. خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن د دوشنبه په ورځ، چې البته ورځ رسمیت دلته وروسته پیلېږي، په استمایه غونډه کې به د محکمې په استمایه غونډه کې به حاضر وي. امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله ضرور کوي. د امریکا سترې محکمې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د شاوخوا زرو حتی له زرو د زیاتو قربانیانو لپاره د کورنیو لپاره ځانګړي شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په تورن دی. په دې پیښو کې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې بمی حمله چې 241 امریکایي پوځیان یې ووژل، او همداراز په سعودي عربستان کې په یوه ودانۍ کې د خبر په نوم په یوه ودانۍ کې بمی حمله شامل دي. خو ایران د همدې کال په جون میاشت کې د همدې 2014 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې په دې قضیه کې پر امریکا دعوا وکړه، او دا قضیه تر اوسه پورې همداسې روانه ده.
تکه سه یو پښتون دلته مترکه شي د عدالت نړیواله محکمه پریکړه او حکمونه که په دې قضیه کې د کپل نورو قضایاو کې څونه د تطبیق وړ دي.
افریباجان د تهران د کنګل شوی پانګې او پر دې هیواد د بندیزونو مسلې د ایران او امریکا ترمنځ د دوستۍ د هغه تړون پر بنسټ ولاړ دي چې دواړو هیوادونو د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په 1955 کال کې لاسلیک کړی دی. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړې هم د عملي کېدو وړ دي، مګر د دې پریکړو د تطبیق لپاره د محکمه کوم اجرایي ځواک نه لري. البته د ټرمپ ادارې تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ د 1955 کال تړون به باطل کړي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالي محکمې د همدغې محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم اوزي. څارونکي باور لري چې که متحد ایالات دا قضیه راپورته کړي، ښایي له نړیوالو قضایي ادارو سره اړیکې نور هم زیانمن شي.
ډېر زیاته مننه کوم احمد تکالو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنۍ سپات ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 سپات په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو شمېر کابل چاپروسپانو مقاله راوخلو چې د افغانستان د انتخابات په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسایلو ورځنیو مسایلو باندې مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دې ورځپانو غټه کې حمید مومن لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حمله ولسمې کلیزه او د ملي شورا د انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼه لیکلې ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور ولس کاله پوره شول، او په دې موده کې افغانستان د سترو ځواکونو د سیالیو په ډګر بدل شو. د ورځپاڼې په وینا په دې موده کې نه یوازې دا چې جګړه ختمه نه شوه، بلکې نورو تروریستي ډلو هم سرونه پورته کړل. ورځپاڼې لیکلې ده چې امریکا او متحدین په دې باور وو چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، او پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملې لپاره ګرم بلل شوی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په افغانستان کې دی، چې څو کاله وروسته بیا په پاکستان کې د بن لادن وژنې دا ادعا ناسمه ثابته کړه. خو ورځپاڼې دا هم لیکلې ده چې د افغانستان دفاع وزارت بیا په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ګټور بولي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې په افغانستان کې روان بحران چې د سیمې امنیتي او اقتصادي ټکاوي زیانمن کړی دی، یوازې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د حل وړ دی. ورځپاڼې وړاندې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلې ده چې د افغانستان د روان کړکېچ د سیاسي حل موندلو لپاره د خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیل شوی ده چې امریکا او ناټو پوره 12 کاله هڅه وکړه چې د طالبانو د پاکستان ملاتړ کم کړي، چې کومه نتیجه ورنه کړه. ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام د ځینو کتونکو نظرونه هم راغستې دي، او لیکلې ده چې امریکا له لومړي سره پوهېدله چې طالبان د فارس خلیج په سیمه کې هم ملاتړ لري، خو د فارس خلیج هیوادونو د شیخانو په وړاندې چې د واشنگتن نږدې پوځي او اقتصادي متحدین دي خاموشي غوره کړه. ورځپاڼې لیکلې ده چې له 1900 کلو نور جګړې وروسته امریکا د افغان بحران د حل لپاره یو مناسب اډرس پیدا کړ، چې دا اډرس بیا د پاکستان ترڅنګ عرب شیخان هم کېدای شي. په کابل کې خبردونکو ځینو نور ورځپاڼو بیا د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په روانو بحثونو مطالب خپاره کړي دي. ملي آرمان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلې ده چې یو شمېر نور نوماندان چې د قانون په خلاف په کړنو تورن دي ممکن د نوماندانو له لست څخه وویستلی شي. ورسپانه وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د غړي او وین سید حفیظ الله هاشمی څرګندونې هم راغستې دي او لیکلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا حق لري چې د سرغړونکو نمونه د نوماندانو له لست څخه وباسي، خو باید په دې اړه کافي او مهم دلایل وړاندې کړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملي شورا د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو په حملو بحثونه کړي او لیکلي دي چې د دې حالت د دوام په صورت کې ممکن سراسري انتخابات ونه شي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي دي. د انتخاباتو په مرکزونو او ان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر په کورې هم حملې وکړې. هیواد لیکي که څه هم افغان او بهرنیو ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د ورځپاڼې په وینا طالبان زیاتې سیمې ګواښي او حملې کوي چې قندوز، غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونه سترې بیلګې دي. ورځپاڼې وړاندې حکومت ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د انتخاباتو د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. له دې پرته به پارلماني انتخابات ناشونی وي.
دوستانو زموږ خبرونه له همدې دمه لري. د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو چې وروسته به راسي. خوس
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. دغه طالبان دروغ وی، د پاکستان ملیشه دی طالبان نه دی، او د خدای د پاره طالبان نه دی، پاکستان ملیشه دی. دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو. اوباما وخت کې چې امریکا وته تاسو جنگ ته ولی زور ورک، بیا ولی جنگ ته زور ورک؟ خو دروغ وای کنه. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شولې کور د سالي خبر قانون شو وطن کې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کېږي چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ستر شخصا زموږ په کلي کې 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ کې ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي انشاءالله واکسین سره به تداوي وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کما جیرونی د نوی شارک نه تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا المنزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. او تلي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بنا المنزل دي او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه دې تاخلو، اوس چې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زموږ ورسوي او زموږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واوریدل او د دوی د سیمو ستونزې مو واوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې دي. البته د یادونې وړ ده چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو نظر رسمي نظر نه ترګندوي، بلکې تاسو دوستانو ستونزې دي یا نظریات چې ازادي راډیو ته مو راستولې او موږ په امانت تر تخپرو. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلې دی. نور بل اسمت سروانه وره.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز ځمکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
دوستانو د مځکې د محور په اړه مو واورېدل. اوس ورو ورو د خبرونې دوهمې برخې ته ورنږدې کېږو، خو تر هغه مله باید دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ د خپرونې په تکرار ډول د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم بیا واورئ او همې په ژوندۍ بڼه واورئ. پته مو د ازادي